د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه لرو او همداراز پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د تګ غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول. ښاغلي ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو باعث کیږي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو شاوخوا یوه میاشت وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو ښوونځیو ته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو مشران وایي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا کار به څومره وخت دوام وکړي. د پاکستان سرپرست صدراعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوار الحق کاکړ ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په تورخم کې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او ورپسې تورخم دروازه د څه باندې یوې اونۍ لپاره بنده شوه. پاکستان شکایت لري چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. دا ادعا د طالبانو حکومت رد کړې ده. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړی ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غزیدلی نږدې 50 کیلومتر سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک چې د وریښمو لارې په نوم د تاریخي ترانزیتي لارې په اوږدو کې پروت دی 15 متره سور لري او د طالبانو د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 398 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي نن بختر خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې لارې له چین سره سوداګري زره کړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. چین د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو سوداګریزه اقتصادي راکړه ورکړه ورسره لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته ویل چې 15 تن امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایران قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنیږي، یو یې درېیم هیواد ته ځي او دوه نورې په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د $6 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت شپږ وړه مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس میلنیچوک نن دا خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې الکسی ریزنیکوف د دفاع د وزیر له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره او پارلمان د هغه پریکړه تایید کړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم د پاکستان د سرپرست صدراعظم د لیک په اړه په دې خبرونه کې نور جزئیات درکوو. د افغانستان او پاکستان د اړیکو روان حالت په یو مرکه کې څیړو.
اوس عین نمغه خبره دوی ته راځي ده چې دوی خو یو حکومت ځان قوي بولي. بنان د ټي ټي پي څنګه راځي دی هغه ځینه څنګه را داخل شوی دی درته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې نن په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز دوه کاله پوره شول.
دا د دویم کال وس پر کیږي تر اوسه پر زموږ مکتب نه ده شروع شوی. یعنی زړونه مو بلر ده سي مات مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ ښوونځی دي شروع شوی.
د روزګان ولایت کروندګر د اغاجان په نوم د اوبو د بند رغونه غواړي.
د اوبو سیستم ډیر کمزوري سوی دی، دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې بندونه جوړ سي او به مهار سي ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړي. نو موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په 15 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو تفصیلي بحث لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت په اړه لټوندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د ورورۍ ترکه چی بللی. په عین حال کې د دوړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو د چپې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د موضوع جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
دا سمال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ورستیو کې د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بللای، خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلی ویلي هوډ لري چې افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیز اړیکې لا پراخ او پیاوړي کړي. که څه هم د دې لیک د لیکلو کار نه ټانه درسنیزه شوی، خو بیلابیلو پاکستانی رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په جواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورغلی. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډیر شمیر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بي ځوابه پریښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته دا سمحال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لګولو راپور نه خبريږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیولې. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګر وډلو دشتون یادونه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه غږېدلې او وروستیو کې ان د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبانو حکومت هم غیر مشروع بلل. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته پکتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته؟ د سیاسي مسایلو په سمی یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مختکیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعیت نو وروسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره تعلقات او د بهتري لپاره ډېر چانس نشته. دا
په تاسو حال کې چې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پروند دی وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او بيد الرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو دنيونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزيتي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. ښاغلی کاکړ په دې لیک کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت پر یو بل مستقیم اغیز کوي او له هغه څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی وسله والو مخه ونیسي. مرسلین ارسلا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي یوسف امین ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان کې ورستۍ ناامنۍ تر کومه حده له افغانستانه سرچینه اخلي.
د پاکستان کومه ناامنۍ چې په دوا او خیرو کې را پیښه شوې ده مون د دز خبرو تقریبا څلوخ پنځوس کاله مخکې ویلې دي ورته چې تاسو هغه کړنې کوئ ترهګرو د افغانستان پر خلاف خلکو روزي حتی نړیوال تروریزم ته ځای ورکوئ. نو دغه به یوه ورځ تاسو ته هم سرخوږی شي او یوه ورځ به پاکستان هم په دغه اور کې وسوځي. هیڅ د افغانستان له طرفه په ټول د تاریخ کې د پاکستان لپاره او حتی نورو ګاونډیو لپاره هیڅ نوه ګواښونه نه وو. اګر چې موږ شرایط هم مساعد وو مګر هم افغانانو دا کار نه دی کړی. بنان څه چې اوس پېښېږي هغه د خپله د پاکستان څه چې کړلي دي په اصطلاح هغه بری دي.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پناه اخیستي او لغه ځای د پاکستان امنیت ګواښي. دا مسله څونه واقعیت لري دې ته په کتو چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل پاکستان کې د افغان طالبانو او ګڼو وسلوالو لپاره د فعالیت خوندي چاپیریال موجود و نه یا دا چاپیریال اوس لمنځه تللی دی؟
ګوري یو وخت په چې افغانانو نارې کولې شکایتونه بنړیوالو ټولو ته دوی ته کول چې تاسو د پاکستان مونږ ته ترهګر ترستان راځي ته بهرني اتباع دوی به مونږ ته ویلي متهمولو چې دا کار هیڅ امکان نه لري او دا نشته. تاسو خپل سرحدونه ټینګ کړئ حکومت دولت اوس عین نه مغه خبره دوی ته راځي دا چې دوی خو یو حکومت دولت ځان قوي بولي ځان تاریم تیر کړی بنان د ټي ټي پی څنګه راځي دی هغه ځینه څنګه را داخل شوی دی درته دا سوال جواب د دوی ورکی او کچیرته دا ادا درکوي دوی کوي نو بنان هغه مو پرونی هدا هم درسته و بنان دی هغه جوابونه باید دوی ورکی.
بل مسله چې د پاکستان د صدر اعظم په لیک یاد شوې ده هغه د دوړخیزي سوداګری مسله ده. پاکستان څونه د افغان سوداګری د ودې لپاره فرصتونه برابر کړي دي ته په کتو چې اوس مهال پاکستانی لارې منځنۍ اسیا څخه راځي او په افغانستان له خاورې څخه استفادې تیریږي خو افغان لاریو ته هیڅ کله د اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان له خاورې تیر شي او هند ته ورسیږي.
همیشه د ډیورن کرښه ته قومونه پردی دغه متاثر کیږي متضرر کیږي او خصوصا د سیزن وخت کې دوی به کار وکړي فعالیت وکړي او د اقتصاد چښتن شي روزګار پوچلوي. پاکستان هم هغه استبدادي عمل نه لاس نه اخلي لارې بندې پلمې کوي همیشه دا کار شوی ده. عقلا زه پیشنهاد دې کوم چې څه چې موږ سره لري دغه د ډیورن کرښې ته دواړه خواته افغانان یو هلته هم هغه قومونه پرته دي خواته دغه قومونه صلاحیت ورکړي شي خپل منځ کې د تجارت صنعت رفت آمد فرهنګي کلتوري مسایل ټول دوی کولی شي چې فیصلې وکړي او فیصلو ته د دوی درناوی وکړي او مزاحمت نه ورته کوي او دغه نړیوال د دغه ځای کې باید مداخله وکړي ځکه چې دغه بشري حقوق دلته نقضیږي دلته انسانان قتل کیږي دلته دوی اقتصاد ته ضربه رسولي کیږي.
د چارو شنونکي یوسف امین زازای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیدو دوه کاله وختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې او له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو خوندزي ژر تر ژره پرانیزي. یو شمیر زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوندزیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه کوي او دوی د پریږدي چې خوندزیو ته ستنې شي. همایون هیواد او د موضوع نور تفصیل.
دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېده دونکې بشری سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بلې داسې مات
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړې په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمی شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ونې وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت د پام وړ ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ. کرملن تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې راپور تبصره نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ماریانا کاتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړی دي. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یو هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسه، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو حقوقو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملی شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر چې د شویو څېړنو مشري کړې تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستل نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکې به بنسټه بللي او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان میشتې ټولنې اته څلوېختنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنۍ روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنۍ روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه بیلابیل نظریات لري چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوري او ماشومان د درملنې بهیر په دوام اته څلوېخ نور ماشومان د کابل دوه سیمایز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې چې د شنبې په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغو ماشومان او کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میشت لخوای درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل وسیدونکو محمود وی د افغاني سری میشت په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په وروختون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روختون ته وړ دا هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو ویل چې خبر شي.
خود هلمند ولایت وسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پروختون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج کې دی وڅکلي او په دویم شپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیات په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې وایي راغه صاحب زاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي په وروستي او څومیاشتو کې په زړونو سوري او ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره تر سره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سرمیشت ټولنه له 9 خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي مشه ما اکومې کو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرفي کړي موږ یې اکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو ورسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په اکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سرمیشت بیا دغه تاییدي ورسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي، ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو 14 میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیل کورونی روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې بازګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي که د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په کمو امکاناتو د اغا جان په نوم بند جوړېدای شي.
دا محمد خبیر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دی د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره دغه اوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متره څخه په المریزو ایندارو راپورته کوي. محمد خبیر د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو کچه ورځ تر بلې کښته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي.
خو نوموړی وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د اغاجان په نوم بند جوړ سي، نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
موږ د ولایت په ساته ورور موږ ډم غواړو دونکه ډم نه سړي خوني دي راته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز موږ سره جګه وکي
و خو دغه غوښتنه لرو. موږ د کلوي د کوچنۍ دی اوله غوښتنه زموږ د بندونه دي بند دي د دغه جان بند دوم ټپال کې ورور سړي خوني راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دي، د هم د خپل زمکي د خړوبول لپاره نږدې 100 متره برمه وغلې ده.
وسه د سل غازه 200 غازه یو نیم سل غازه سره کاجو هغه ګای وچی ګای را باندې نو دوبو سیستم ډیر کمزور سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ چې بندونه جوړ سی او به مهار سی ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړي. نو موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو، نو موږ خو رایات نو باید موږ ته خدمت وکړي. موږ د اوبو د کمی خوا کو ډوري د کمی خوا کو کې د ډیر دنجراته وته شغه او به ماته په در وخوري. دا اله غارونه ماته څنګه کې دا پداش کی
سیپولا د همدی سیمې او بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15 سلنه د اوبو کچه راکمه شوې ده.
د اوبو سره بهخي سل په 15 کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15 د اوبو کموالی. دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمه مواله ده په غي اوبو هغه کمزوري سوي ډیر زیات وچی دي پر مخ باندې شل خاله نه لري بازي بازي ستایڅه وبلري. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مشتو تړي.
لادی ټول سره سره د ورزګن ولایت د والی ویان انسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوایي چې د وچکالي د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای د غاجان په نوم بند منزور سو یو په نږدې راتلونکي کې به اوربندي کار شروع سي.
د وچکالی په خاطر نو د پیاري راست څلګونو چې دمونه جوړ کړی دي ان شاء الله باندې کارو کې دا به ډیره ګټه ورسي. او دوهم د غاجان بند شخصا له خوا منزور سو دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه سره رسیدلې دي او امید څه چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم شي.
دا په داسیال کې د چسمه دا وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي ماوین پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلی چې د مالیه د قانون او پېټرولیم او د صنعت او سوداګری وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړې شوی کمیټې ته دند سپارل شوی چې د سرپل ولایت د سلطان ابراهیم او د ورزګان ولایت د چنارتول سوالي د غاجان بندر غولو عملی تګلاري جوړي او د ورستی پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته پس السلام از ما زموږ د ملت تخلق د غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله زموږ اووند د کارونه دایمي لپاره سم
د زړه د درد بچای و خو چا ته وځو د چا د لاس وځو یو تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
زه دې رجو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مداد سے متقیدین تبادی نسور لسو کول نہ رپ دی خو متقیدین معاش نہ دخستان بچو مشو وڑ وڑ مشمان لری مسیانو بچان لری نو اخر غم دی خوراک او خان دی پرس بندوبس وڑ من خو دی خدای نو وتلو بل حس اثر نشته.
السلام علیکم د ازادی رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګ ولایت څخه تاسو سره رابطه کیم. واقعه په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
زموږ غږ لا زده رادیو اوري. د وخت د مازدیګر 4 بجې او 30 دقیقې دي. قدرمنو